شي دا مازیګر څلور بجې دي تاسو مخه کلا زده رادیو ناوري موږ د دې پروګرام لري برخه روختي د ژوند شتمنی خبرونه ته ځانګړي شوی خو درې وړاندې د دې سات خبرونه د تاجکستان دولتي خبري اژانس خبر د امنیتي ادارو په حواله خبر ورکړی چې ویلي دي څلور ترهګر د هیواد په جنوبي ختلان ولایت کې وروسته له هغې له منځې وړل شول چې له بې وسلې کېدو څخه یې ډډه کوله. په دې اړه چې دوی څوک وو او په کومې وسله والې ډلې پورې تړلي وو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د تاجکستان امنیتي کمیټې ویلي چې د دغو وسله والو وسلې، ټلیفونونه او یوه کښتۍ یې ضبط کړې ده. دا پیښه د ختلان ولایت په شمس الدین شاهي ولسوالۍ کې چې د افغانستان له بدخشان ولایت سره پوله لري رامنځته شوې ده. له افغانستان سره د تاجکستان د ګډې پولې په اوږدو کې چې شاوخوا 1350 کیلومتره اوږده ده، د تیر 2015 کال د نومبر له میاشتې راهیسې لږ تر لږه د 50 پیښو راپورونه ورکړل شوي دي. د فرانس پرس اژانس د شمیرو له مخې په دغو پیښو کې ټول ټال 14 کسان وژل شوي. په وژل شوو کې د تاجکستان سرحدي ساتونکي، چینایي کارګران او هغه کسان شامل دي چې دوشنبه قاچاقبران او ترهګر بولي. د راپورونو له مخې په ایران کې محدود انټرنیټي خدمات د لاسرسي وړ دي او د ګڼو له لارې د وصل کېدو امکان وی پی این هیواد دننه کارکوونکو ته د ځینو کسانو لپاره برابر شوی دی. د نیټ بلاکس په نوم د انټرنیټ د څار ادارې د یکشنبې په ورځ ناوخته وویل چې سره له دې چې په ایران کې د انټرنیټ په نښلیدو کې ګډوډي له 228 ساعتونو وروسته هم دوام لري، د انټرنیټ د ټرافیک اړونده موندنې ښیي چې په ځینو شبکو لکه ګوګل کې محدود آنلاین خدمتونه د لاسرسي وړ دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د فردا څنګه د راپور له مخې د شنبه د ورځې له لومړیو ساعتونو د ایران په ځینو ښارونو کې د انټرنیټ محدود لاسرسی برابر شوی و، خو څو ساعت وروسته انټرنیټ یو ځل بیا پرې شو. د پراخ اعتراضونو په تعقیب د ایران حکومت د تیری پنجشنبه له ماښام وروسته په ټول هیواد کې انټرنیټ په بشپړه توګه قطع کړی و. پاسپانیا کې د دوو چټکو ټرینونو په ټکر کې 9 کسان مړه او 1250 نور ټپیان دي. لومړنی ټرین له خپلې لیکې وتلی و او بل یو له مخ پرې لګېدلی. پیښه یکشنبه ناوخته د اسپانیې د جنوبي ولایت کوربادو ادموازو سیمې ته نږدې شوې ده. په دواړو ټرینونو کې لږ تر لږه 400 کسان ناست وو. چارواکو ویلي د پیښې له امله د لږ تر لږه 200 نورو ټرینونو د حرکت مخه ډپ او سفرونه ځنډېدلی دي. او د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ ملي ټیمونه نن په نړیواله شل اوریزو لوبه کې سره مخ دي. دا لوبه په دوبۍ کې ده چې د افغانستان په وخت به ماښام 9 بجې پیل شي. افغانستان او ویسټ انډیز تر راتلونکي نړیوال شل اوریز جام مخکې درې شل اوریزې نړیوالې لوبې لري. د ملي ټیم روزونکي جاناتن ټراټ په خبري کانفرنس کې وویل چې لوبغاړي دغه لوبو ته چمتو دي او د راتلونکي نړیوال جام تر مخه د مورال له پلوه د دغو لوبو ګټل خورا مهم دي. اخوا د افغانستان د 900 کلونو کرکټ ملي ټیم پرون ویسټ انډیز ته په نړیوال جام کې لویه ماته ورکړه. افغان ځوانانو 233 هدف ټاکلی و، خو ویسټ انډیز په 134 منډو آوټ شو. په دې ترتیب د افغانستان د 900 کلونو ملي ټیم د همګړی د نړیوال جام د ډی ګروپ په لومړي مقام کې دی. دوی په خپله اولنۍ لوبه کې جنوبي افریقا ته ماته ورکړې وه.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خراغلست. افغانستان د نړۍ له ډیرو بیوزلو هیوادونو څخه دی او تحقیقات ښیي چې څومره د ټولنې اقتصادي وضعیت ټیټ وي همره پکې د رفاه کچه ټیټه وي او په نتیجه کې د وګړو روغتیایي وضعیت ښه نه وي. په افغانستان کې له اوږدو کلونو راهیسې د ماشومانو لپاره د ناروغیو د مخنیوي په پار د واکسین پروګرام پیل شوی دی، خو په بېلابېلو دلایلو له هغې ډلې په وروستیو څو کلونو کې د ناامنیو له وجې د واکسین تطبیق له ستونزو سره مل و. د نن په پروګرام کې د واکسین د اهمیت په اړه خبرې کوو، په دې اړه چې ولې په تیرو څو لسیزو کې واکسین په افغانستان کې سم نه دی تطبیق شوی، او تر هغه هم مهمه ده چې په راتلونکي کې څه په کار دي چې د واکسین کمپاینونه سم تطبیق شي. دا به هم وڅېړو چې کمپاینونه په څه ډول سم تطبیقېدلی شي. په خبرونه کې زما میلمه دی ډاکټر ګل خان ایوب چې د کتلوي معافیت د پروګرام مشر پاتې شوی او اوس مهال هم په یو مؤسسه کې د واکسینونو د برخې مسؤل دی. د خبرونه په دوهمه برخه کې لیوبل خاغلی میلمه سره هم د واکسین د اهمیت او نورو اړوندو مسایلو په اړه خبرې کوو. خو اوس ډاکټر صاحب ایوب ته ورځمه. ډاکټر صاحب تاسو اول خو خبرونه ته راغلاست، نو ډیر کلونه خو تاسو د کتلوي معافیت د څانګې د مشر په توګه هم په افغانستان کې کار کړی چې د دې ادارې یو مسؤلیت همدا دی چې په افغانستان کې د واکسینونو تطبیق چارې تنظیم کړي. ستاسو په نظر ولې په افغانستان کې تر دې دمه واکسین په سم ډول نه دی تطبیق شوی؟ حتی که ووایو چې په وروستیو 15 لسیزو کې ناامني وه، له هغه مخکې خو امنیت و، ولې واکسین سم نه تطبیقېده؟
محمد پکل صاحب، تاسو ته او تاسو د راډیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ښه راغلاست.
ټول اوریدونکو د ښې روغتیا نه برخمن اوسي. پکل صاحب، تاسو 15 لسیزې یادې کړې. 15 لسیزې خو دا جنګونه وغه چې رامنځته شوي دي، نو همدغه مهال افغانستان کې دا واکسینونه رواج شوي دي. یعنی د 15 لسیزو نه پخوا هم په افغانستان کې واکسینونه تطبیقېدل، خو هغه په دومره پراخه کچه نه و لکه په دې 15 لسیزو کې چې د واکسین پروګرام پرمختګ کړی دی، وسعت یې پیدا کړی، د هېواد ګوټ ګوټ ته رسېدلي په دې بڼه نه و. خو یو څه چې زه تاسو ته اوس یادول غواړم، هغه دا دي چې د دې جنګونو نه پخوا تاسو که د چیچک یا د سمال پارک د ناروغۍ نوم اورېدلی، نو دغه ناروغي چې وه د واکسین په مټ هغه وخت له منځه لاړه. په 1980 کال کې د دې اخري پیښه چې وه په سومالیا کې لیدل شوې وه. یعنی هغه مهال موږ د افریقایي ډېر هېوادونو نه مخکې وو، ځکه چې موږ دغه د سمال پارک یا د چیچک هغه ډېره خطرناکه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ په هغه وخت کې موږ له منځه وړې وه.
که په دې اړه لږ نور تفصیل هم راکړئ ډاکټر صاحب وبخښئ، په دې خاطر چې زما له ډېر ماشومتوبه یادېږي چې موږ ته واکسینونه کېدل. البته زما عمر هم که دقیق درته ونه وایم نو دومره درته ویلی شم چې ډیر وړوکی یا ځوان نه یم. خو زما یاد دی چې موږ ته واکسین راکول کېده په اوګه باندې هم او په مټ باندې هم. کوم واکسینونه، کوم ناروغۍ د واکسین په نتیجه کې له منځه تللي؟ د کومو ناروغیو واکسینونه مثلا 30-45 کاله پخوا کېدل او کوم اوس تازه را ترویج شوي دي؟
نو واکسینونه چې دی په نړۍ کې خو البته ډیره اوږده مخینه لري په نور نړۍ کې. یعنی کومه وګورو په امریکا کې یا په نور اروپایي هیوادونو کې دا ډیره لرغونی تاریخ لري. حتی په 1900 لومړي ځل چې واکسین لکه منتر اته په 1900 کال کې د دې هغه لومړنی واکسین چې و هغه همدغه د چیچک واکسین وه چې دا په انګلستان کې په لومړي ځل دپاره جوړ شو. او هغه مهال د دې ناروغۍ له کبله ډېرې زیاتې مړینې رامنځته کېدلې. یعنې که تاسو د دې ناروغۍ د شدت او د دې وخامت درته بیان کوم کېدای شي ډېر تعجب وکړئ تاسو او زموږ نور اورېدونکي.
ډاکټر صاحب وبخښئ، زما غوښتنه دا وه چې که په افغانستان کې، ځکه چې هغومره وخت به ونه لرو چې په نوره نړۍ کې هم په دې باب خبرې وکړو، په افغانستان کې واکسینونه څه وخت دغه اندازه چې د اوس د کومو ناروغیو لپاره ډاکټران سپارښتنه کوي دغه څه وخت ترویج شول؟
نو دا خو په 1980 کال کې دغه واکسینونه چې دي په کتلوي شکل باندې په ټول هیواد کې البته نه، خو د هغه ولایتونو چې اوس مهال د جنونو مرکزونه دي لکه کابل، جلال آباد، مزار، هرات، کندهار، نو په دغه ځایونو کې دا واکسینونه یوازې تطبیقېدل. یعنی په زونونو کې تطبیقېدل، د زونونو په مرکزونو کې په 1980 کال کې. خو د هغې نه وروسته بیا دغه واکسین چې و پراختیا پیدا کړه. اوس مهال خو داسې درته ویلی شم چې د هیواد ګډ ګډه د واکسینونو رسیدلې دي او یوازینې هغه روغتیایي خدمات چې خلکو ته په مساوي ډول سره رسیږي. البته دغه واکسینونه چې دي ډیر ډیر حیاتي ارزښت لري، خو په هغه پیمانه باندې چې دي ارزښت دی خلک د دې په اهمیت باندې نه پوهیږي. البته ناپوهي کچا د بې سوادۍ کچا زموږ په هیواد کې ډیره زیاته ده. البته یوه داسې دندوره یا وازه چې د واکسین په اړه باندې رامنځته شي هغه ډیره زیاته زر خپریږي د دې زموږ د دې ټولنې چې ناپوهي پکې حاکمه ده. له دې کبله خلک بیا د واکسین ته ارزښت نه ورکوي. خو دا درته ویلی سم چې لکه څنګه چې زمونږ شعار همدا دی چې واکسین ژوند ژغوري، یعنی په حقیقت کې دا هغه ناروغۍ د منځه وړي یا هغه ناروغۍ د کنټرول او د هغوی د مخنیوي لپاره استعمالیږي چې هغه ټولې وژونکي او معلولونکي
د اوس مهال ډاکټر صاحب چې موږ تاسو خبرې کوو د ماشومانو لپاره کوم واکسینونه حتمی دي؟ اووه دي، پنځه دي، لس دي، څومره دي؟
اوس مهال خو زمونږ سره کمرغه ډېر لس داسې واکسینونه دي چې ټول ماشومانو ته کېږي او زمونږ لکه هغه میندې چې د امیندوارۍ په عمر کې د پنځه لسو نه تر نه څلوېښت کالو پورې چې عمر لري نو هغو خویندو او میندو ته هم دا واکسینونه تطبیقیږي. او د البته د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته، یعنی موږ په پراخه ډول دا واکسینونه لرو. خو که چېرته زموږ هیوادوال د دغه واکسین په ارزښت او اهمیت باندې کاشکې پوه وي چې په خپله روغتیایي مرکزونو ته د واکسین دپاره تللی. موږ خو اوس مهال هغه طریقې او هغه لارې موږ عملي کوو چې په هغې کې لکه خلک دا واکسین لومړنی ضرورت نه ګڼي، د درملنې په خاطر کلینیکونو ته چې راځي بیا لکه موږ هغوی ته واکسینونه کوو او هغوی لکه هغه موږ کله چې بیا د ویډیماس یا مرغیو ته چې دامونه ږدو نو په مرغیو کې لکه دا موږ داسې کړي دي چې کله دوی د درملنې دپاره راشي موږ هغوی بیا هلته راګیر کړو او بیا دوی باندې واکسین.
یعنی تاسو وایئ چې یو ځل د واکسین لپاره یا د واکسین لپاره یو ځل یو کلینیک ته نه ځي مګر هر ورځ ډاکټر ته روان وي؟
ډاکټر صاحب همدغه موږ غټه ستونزه ده که چېرته، یعنی زه تاسو ته ووایم که نه زه خو د دې واکسین د عمق نه بېخي ورنه خبر یم، یعنی په عمل کې ماته ثابته شوې ده. همدا اوس مهال څېړنو هم دا جوته کړې ده که چېرته ټولو زموږ د ټولنې ټولو وګړو ته واکسین وشي نو دا په سلو کې یوویشت د مړینو کچه راکموي. دا ډېره غټه کچه ده. او که چېرته فرضاً همدا ټولو ماشومانو ته چې د هدف وړ دي هغوی ته په ټاکلي وخت سره واکسین وشي نو په سلو کې نه دېرش سلنه په دې روغتیایي مرکزونو باندې دغه بیروبار کمیږي، دا د خلکو ورتګ ته ضرورت نه پېښېږي.
د کوم عمر ماشومان ښایي وبښي؟
دا د پنځو کالو نه ښکته.
دغه وضاحت ورکي او دغه وضاحت ورکي کورنیو ته، میندو پلرونو ته چې د پنځو کلونو کم عمره ماشومان باید کوم واکسینونه وکړي حتمان؟
تاسو ته باید ووایم چې په دې کې ډېر مهم واکسینونه چې دي، څنګه د ټولو نه لومړی واکسین چې دی او ډېر خطرناک ناروغي منځته راوړي ده. دا ناروغي چې ده واکسین یې ډېر اسانه دغه ناروغي کنټرولوي چې هغې ته موږ البته دغه په طبي اصطلاح ورته هیپاټایټس بي وایو. خو لکه موږ په عامیانه لهجه باندې دې ته تور زیړی وایو. نو که دغه ماشومان چې کله نوی وزېږېږي د زېږېدو نه فوراً وروسته تر یوې ورځې پورې، یعنی څلور ساعتو پورې، دغه واکسینونه ماشومانو ته په وړیا ډول په ټولو روغتیایي مرکزونو کې تطبیقېږي. ګورئ دغه تور زیړی چې دی دا ماشومانو ته دومره خطرناکه دی چې د یوې خوا نه یا ماشومانو ژوند اخلي یا په تلپاتې مالیات اخته کوي، او که فرضاً اوس مهال ورته څه ونه وایي نو په آینده کې دغه کینسرونه یا سرطانونه د ځیګر چې دي او ټول وژونکي دي د همدغه میکروب نه رامنځته
کیږي. یو د تور زیړي، یو د تور زیړي واکسین، دوهم
یو د تور زیړي واکسین دی، بل ګورې دغه تل یا توبرکلوز یا نری رنګ چې ورته وایي دا هم ډېره زیاته خطرناکه ناروغي رامنځته کوي. د دې واکسین ورته په هماغه اوله ورځ باندې کیږي. د بلې خوانه پولیو خو ګورې ټولې نړۍ د منځه وړې ده. له بده مرغه چې دغه زمونږ په جغرافیا کې او دغه زمونږ ونډې هیواد پاکستان چې دی لا اوس هم د دغه ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي، او ټولې نړۍ د دغه واکسین په مټ باندې د دې تلپاتې معلولونکې ناروغۍ او د دې رنګ نه ځان خلاص کړی دی. بلې خوانه کله چې ماشوم یوې نیمې میاشتې ته ورسېږي، بیا په دې کې یوه پیچکاري ده، یو واکسین دی، په هغې کې بیا پنځه واکسینونه کېږي. یو ځلې ماشوم ته چې یو پوښتنه یا یو انجکشن ورته ولګي، په هغې کې پنځه داسې خطرناکې ناروغۍ دي چې هغې ګوره زه تاسو ته ویم چې دا ډیفتیري ده. دا ډیفتیري چې دا ستونی بندې او یو دمې ماشوم مړ کېږي، خلک یې په دغو نه پوهېږي مګر همدغه ډیفتیري وژلی. د بلې خوانه هغه توره ټخوله چې ورته وایي اوس خو لږه کمه شوې ده د دې واکسینو د برکته. پخوا ګورئ دا له ضروري خبره وه، ټولو خلکو به دا تېروو، یعنې په هغه وخت کې به دغه شنه ټخوله چې وه حتمي تر درې میاشتې څلور میاشتې پورې به همدا ماشوم ټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخوټخ او دا هم ډیر وژن کې ناروغي ده. او د دې ترڅنګ نورې په ناروغي دي لکه تیتانوس کوری، دا دومره خطرناک ناروغي ده.
د تیتانوس او به ډاکټر صاحب دفتری توره ټوخله او تیتانوس دا په همدغه یو ستن کې دي چې تاسو وایي پنځه ناروغي
مخنیوي. تور جیڑے پکی دے بل یا ہب ورتوی ہیموفیلس انفلوئنزا بی، دا یو دس خطرناک بکتریا دا تکل سے مختلف.
زویم کئی لگ دس په وضاحت سره ډاکټر صاحب وایست چې تاسو ډیر خمو نظام پایلو کاو چې یو دی دی پولیو واکسینو، یو دی توبرکولوز،
تیتانوس او توبرکولوز، د پولیو، د لکاتور جیڑی او همدارنګا د غاحب
شریم باید وي.
ګوري شری خدر ته رسو ما شری چې دې شری ګوري تکل سم محترم دغه واکسینونه چې دي دا په اول عمر کې کیږي، کله چې ماشوم نوې دنیا ته راشي بس دغه واکسینونه باید ورته وشي. خو شری به چې دې نه همیاشتو پوری چاته نه وي، نه همیاشتو پوری هغه څوک چې لکه یا مور چې دغه ناروغي تیره کړي یا مور یې دغه واکسین اخیستی، هغه په طبیعي ډول سره داسې معافیت د ماشوم ته انتقالوي چې تر نهو میاشتو پورې هغه ماشوم د دې خطرناکې ناروغۍ نه ساتي. نو کله چې د ماشوم عمر نهو میاشتو ته ورسېده، بیا په دغه وخت کې د شری واکسین هم ورته تطبیقېږي. نو دغه د شری خو تاسو خپله واورې د دا شری یعنی باور وکړي پخوا وختونو کې یعنی زه که تاسو ته د دې شری د وخامت او د دې نه لکه د ټولنې هغه ډار چې و، نو هغه درته وایم خو مخامخ ناست یې خو زما خبرې که تاسې اورئ باور وکړئ چې زمونږ په کلو کې به داسې که د یو مور نه به چا پوښتنه وکړله چې مورجانې تا څو اولاد دي، نو هغې به ورته هغه اولادونه په شمار کې راوستل چې هغو به شری تیر کړی و، او هغو چې به شری نه و تیر کړی نو هغه بیا په شمار کې نه راوستل. ویلې دا قوت چې دي دې شری نه دی تیر کړی، نو زه نه پوهېږم چې دا به زما شي که الله تعالی به رانه واخلي. یعنی دومره خطرناکه ناروغي ورته نه. او د دې په څنګ کې ګورې اوس مهال نیکه مرغه په افغانستان کې ګوره دا د کووید 19 دا ناروغي چې وه د دې خوب خامت او شدت تاسو ولید ټوله نړۍ ولړزوله. یو وړوکی میکروب د چین د وهان په ښار نه سر راپورته کړ او په دوه میاشتو کې ټوله نړۍ ونیوله او په ټوله نړۍ هغه اقتصاد یې د رکود او د زوال سره مخامخ کړ. نو دغه میکروبونه چې دي ګورې تر هغې پورې دا کورونا خطرناکه وه. زما ښه په یاد دي باور کړه زه دلته کابل کې د شاه د کرتیناو په اول سړک کې زه استوګن یم، یعنی د دې کوچی یو سرته او بل سرته به د جنازې لپاره خلک راټول شي. یعنی هغه مې
ډاکټر صاحب په کووید باندې وروسته خبرې کوو، وخت د پروګرام ډیر کم دی، که دغه د ماشومانو لپاره دغه ضروري واکسینونه چې دي دا لطفا یور ټول معرفي کوي. ما واورېدل تاسو نه چې پولیو دی، د توبرکلوز یا سل یا د نری رنز هغه دی واکسین دی، دا دوه، دفتری مو یاده کړه، توره ټوخله مو یاده کړه، دای څلور، تایتانوس او شری، دا ټول شول شپږ.
تایتانوس او شری یو بله دا اسقالات چې منځته راوړي، نسناس چې منځته راوړي، روټا وایرس ورته وایي. باور وکړئ د دغه واکسین ته خو زه دوه لاسي سلام کوم.
روټا
د دغه واکسین د معرفي نه، د روټا واکسین د معرفي نه پخوا باور وکړئ چې دومره په روغتونونو کې به دومره ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کېدل. خو اوس مهال چې دغه واکسین روان شوی د 2013 کال نه راپه دې خوا زمونږ په کتلوي معافیت په پروګرام کې دا واکسین شامل شوی دی، او د هغې نه بعد چې دی د دې سالاتو نه د مړینو او د دې د اخته کېدو کچه ډېره زیاته راکمه شوې ده. نو دغه واکسینونه چې دي، لکه څنګه چې د دې شعار دی چې واکسین ژوند ژغوري، همدغه سې زه په ډاډه ویلی شم چې دا تاسو ته ویلی شم چې دا درملنه چې ده دا وقایه یا مخنیوی د ناروغۍ چې دی، دا د درملنې نه ډېر غوره دی. او هر یو افغانۍ چې په دغه وقایه یا په د ناروغۍ په مخنیوي باندې مصرفېږي، تاسو باور وکړئ چې د شلو نورو افغانیو د لګښت نه چې هغه د دې په درملنه کې لګیږي، یا د هغه کورنۍ چې بیا د دې ماشوم یا د دې ناروغ سره په تکلیف کېږي، نو هغه خو یې په خپل دی، او دا شل افغانۍ اضافي مصرف هم په دوی باندې راځي. نو زما غوښتنه او سپارښتنه ټولو میندو کورنۍ ته دا ده چې خپل دا د زړه ټوکړي چې دي دا په ټاکلي وخت سره واکسین کوي، د دوی دا حق چې دی په خپل وخت یې ورته ادا کوي. دا خو دوی خو اصلا نه پوهېږي. خو زما د تاسو د راډیو د لارې نه زه سوال کوم میندو ته، کورنیو ته، د ټولنې مشرانو ته، همداسې زمونږ ښوونکي چې دي، استادان دي، همداسې مولوي صاحبان دي، نو دوی ټول د باید د واکسین په اهمیت باندې پوه شي، او دغه کورنیو ته د لارښوونه وکړي چې خپل ماشومان د 15 کالو نه تښتته یا هغه روغتیایي مرکزونو ته ولېږي، او د دې خطرناکو ناروغیو په وړاندې واکسین کړي.
ځینې نورې مریضۍ هم دي، مثلا تاسو هپاتایټس بی یاد که، دا تور زیړی چې ورته وایي کنه، د دې بل ډول هپاتایټس ای هم شته، د دې لپاره واکسین شته باید وشي.
د هپاتایټس ای لپاره واکسین هم شته او دونه خطرناک هم نه دی. هغه نو درس وګڼه چې ټول یې تیرو مونږ، تاسو به هم تیر کړی، ما به هم تیر کړی، زما اولادونه به هم تیر کړی. یعنی ډېر عادي تیریږي، داسې کوم خطرناک پایلې د ځان سره نه لري. خو دغه هپاتایټس بي چې دی، ګورې دې ته که د کینسر ناروغي وي هم ګوره، د دې نه د حقیقت نه لري نه ده، ځکه چې دا په ډېرو پېښو کې دغه هپاتایټس بي په کینسر باندې بدلېږي، او کینسر خو تاسو پوهېږئ چې علاج دی. بیا د ځیګر د کینسر ډېر مشکل دی، ډېر په ندرت نه خلک رغیږي.
او نورې ناروغۍ مخصوصا دا د ژمي په وخت کې د هوا له بدلون سره چې ځینې ناروغۍ راځي، مثلا د والګي یا انفلوئنزا بیلابیل ډولونه دي، سینه او بغل مونږ ورته وایو کنه، د دې لپاره هغه شته دا اوس مخصوصا چې ژمی دی، او په افغانستان کې د کورونو د تودولو وسایل هم ډېر داسې موږ ډاډه نه یو، پې خلک ډاډه نه دي، ځکه بې وزلي ده. د دې لپاره کوم واکسینونه په کار دي؟ د دې د مخنیوي لپاره کار ورکوي د والګي واکسینونه یا د مختلفو ډولونو د والګي واکسینونه؟
تکل سه محترم ډېر ښه ټکو ته اشاره وکړله. الله دې تاسو رډي شو کې چې دغه سې د ملت او د دې وروسته پاتې ټولنې غم درسره دی. نو زه به هم درته په ښو الفاظو کې ویم چې دغه انفلوئنزا یا دا موسمي فلو چې ورته وایي، یا انفلوئنزا ورته وایي، دا هم ډیره خطرناکه ناروغي ده، خطرناکه هم ده، او د بلې خوا نه ډیره زیاته ژر خپرېږي. تاسې په سرعت سره دا خپرېږي چې بیخي د هیڅ چالیا زهم نه کوي په کورنۍ کې کوي او یو غاڼه چې هغه کورنۍ ټول اخته کړل. خو ګوري دې د پاره چې دغه واکسین چې دی دا هم واکسین لري، خو لبد مرغه دا تلو ټایپونه لري لکه دا انفلوئنزا اے بی او سی او ڈی، دغه ټول په یو واکسین باندې، یو واکسین چې ورته وکړي دغه څلور واړه په یو واکسین باندې خوندي کیږي او د دې په وړاندې یعنی معافیت تولیدیږي. او که چېرته بیا هم څوک پرې اخته شي په ډېر اسانه پیری چې هېڅ پرې پوهېږي نه په داسې شکل باندې. خو له بده مرغه چې په افغانستان کې د کوتلۍ معافیتو پروګرام چې دا واکسینونه نشته، په امریکا او لکه په نورو لویدیځو نړۍ کې دا واکسینونه په وړیا ډول سره لکه د ټولنې ټول افرادو ته خصوصا هغو ته چې د خطر سره مخ دي هغو ته تطبیقیږي. خو له زمونږ ما خپل عذر درته وویلې چې زمونږ البته سیستم کې نشته دی، خو هر کال لکه کوم حاجیان چې بیت الله شریف ته ځي نو دا د هغوی د بیت الله شریف خپله یا د سعودي عربستان دا غوښتنه ده چې باید ټول حاجیان د انفلوئنزا واکسین واخلي. د انفلوئنزا واکسین سرټیفیکیټ چې ونه لري سعودي خاورې ته داخلېدلی نه شي. یعنې د دې نه تاسو دا معلوم کړئ چې دا خطرناک. د بل خوانه دغه یو خبره چې زه درته وکړم، خدای دې وکړي چې په واضح توګه کې وکولای شم، دا انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو موږ بل واکسین لرو د نمونیا یا د سینه بغل یا د نموکو.
ما دا هم تاسو نه غوښتل چې پوښتنه وکړم، ځکه چې دا نمونیا اول خو واضح توپیر واضح کړئ لطفا، د ولګي او د نمونیا د دې توپیر واضح کړئ چې فرق څه دی، او بیا ووایي چې نمونیا لپاره بیا هغه شته واکسین.
نو تکل سے محترم تاسو باید یې مخکول درنو او ریډونکو ته ولې نه چې د انفلوئنزا واکسین خو نشته، خو انفلوئنزا په هغه پیمانه باندې خطرناک نه ده لکه څنګه چې نوموکوک خطرناک دی. نوموکوک ګوري تاسو والګي یا والګي همداسې عادي ټوخی رنجه او دغسې د دې تنفسي لارې نه به معمولي افرازات راشي، یو نه مړه نری غوندې ټبه به مرسره وي. خو دا نور سچ دا انفلوئنزا څه شی کوي؟ دا انفلوئنزا همدغه د تنفسي لاره چې دا تخنیشکۍ دا دلته لکه د زیات توخینه د زیاتو پرنجي کولو نه دلته واړه واړه لکه مایکروسکوپیک زخمونه جوړیږي. په دغه زخمونو باندې بیا بکتریا حمله کوي، دغه د نوموکوک بکتریا پرې حمله کوي. کله چې دا د نوموکوک بکتریا پرې حمله وي دا اول قدم کې د سینې درد پیدا کوي، په دویم قدم کې نمونیا پیدا کوي. نمونیا بیا د یو حالت ته چې د بدن کې لکه ناروغ کې تبه ډیره زیاتیږي، تنفسي سری کیږي، ډیر لکه زر زر تنفس کوي او د بل خوانه اکسیجن ته ضرورت پیدا کوي او د بل خوانه دغه ګلم په مخ نو بلغم او بیا په بلغم د سپ رنګا شکل باندې چې په زیړ یا شین شکل باندې دا بلغم اوري او د بل خوانه دغه ناروغي بیا کېدلی شي چې ډیره خطرناک شي. حتی دغه د لا تیرتا سرایت کی چې اغل تر میننجی کې اوري ډیره بل خطرناک ناروغي ده، یا هم د مغزو لکه التهاب رامنځته کی. نو دغه بیا په خپل ذات کې دغه نمونیا چې ده ډیره خطرناک او وژن کې ده. خو یو خبره دا ده چې نوموکوک چې دی خطرناک دی، خو لنی کمرغه چې دی په وړاندې بیا انټي بیوټیک شته دی او د انټي بیوټیکو په وړاندې بیا لکه جواب وایي. خو البته ناروغي په خپل ځای ډیره خطرناکه ده او ماشومان په تیر بیا هغه د ټولنې هغه وګړي چې عمر یې د 60 کالو نه زیات وي او یا هغه ناروغان چې لکه مزمن تنفسي ناروغي لري، اسما ورته وي، سالنډۍ لري، او یا د وینې لوړ فشار لري، د شکر ناروغان، نو دغو کې دا ناروغي ډېره خطرناکه ده. نو که دغو خلکو ته هم د نوموکوک واکسین تطبیق شي، خصوصا د ځینې د راتلو نه مخکې، دا ډېر ګټور دی. البته تاسو ژمی یار خو د دې سپارښتنه داسې ده د نړیواله روغتیايي اداره یا WHO د دې سپارښتنه کوي چې دغه واکسینونه د زمي دراتلو نه مخه باید تطبیق شي، خصوصا دا د اکتوبر او د سپتمبر او د اکتوبر په میاشت کې چې دی وخت کې اخلاق معافیت تولید کړي،
یعنی په میزان زمونږ په اصطلاح په میزان او په عقرب او په قوس دوه.